افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو اوري د دې خبرونه کې موزن لري اسنوري هر کله کوم مخله دي چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم فایل لري سات په خبرونو کو. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې د نسیم رادیو درې تنه ژورنالیستان سمدستي خوشې کړي او د خبریالانو له ځورولو لاس واخلي. سی پی جی بیگا په یو بیان کې وویل چې د طالبانو استخباراتي فعالانو د نسیم رادیو مشر سلطان علي جوادي او دوه خبریالان سیف الله رضایی او مشتبه قاسمي د شنبې په ورځ د دایکنډي په مرکز نیلي کې د جوادي په کور کې ونیول او نامعلوم ځای ته یې بوتلل. سی پی جی وایي د لسو ورځو په ترڅ کې دا دوهم ځل دی چې نوموړي خبریالان نیول کېږي. د راپورونو له مخې طالبانو د سپتمبر په 28مه هم د نسیم رادیو پر دفتر چاپه ووهله، نشرات یې اوربند کړل، دفتر یې بند کړ او دا درې خبریالان ونیول. طالبانو په افغانستان کې په خپل څه باندې دوه کلنه واکمني کې څو خبریالان ونیول چې یو شمېر یې له څه مودې وروسته خوشې شول، خو د افغاني الاصله فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی په ګډون یو شمېر نور لا هم په بند کې دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو له بند د خپلو څلورو وګړو د خوشې کېدو خبر ورکوي او د دې اقدام هرکلی یې کړی دی. دې وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دا کسان د افغانستان قوانینو د سرغړونو په تور نیول شوي و. بیان زیاتوي چې د خوشې شوو وګړو د کورنیو په استازولۍ له قانون څخه د هر راز سرغړونو له کبله بښنه غواړي، خو په بیان کې دا نه ده روښانه شوي چې د دې کسانو نومونه څه و، کومې سرغړونې یې کړې وې او څه وخت نیول شوي و. د فرانس پریس خبری آژانس راپور له مخې د پریسیډیوم نتورک په نوم د انګلستان د بشري مرستندوی ماسي ویلي چې په خوشې شوو کسانو کې د دې ماسي یو ډاکټر 53 کلن کیون کارنویل او د یوټیوب چلوونکی میلس روتلج شامل دي. ګارډین ورځپاڼې په اپریل میاشت کې راپور ورکړی و چې درې تنه بریتانوي وګړي لا هم د طالبانو په بند کې دي. د اسرائیل پاوز وایي اسرائیلي ځواکونه د غزې پر پوله بیرته ولکټینګ کړی دی. د اسرائیل پاوز ویان ریچارډ هیخت نن خبرالانو ته همدا راز وویل چې د حماس ډلې د نږدې یو نیم زر تنه وسلوالو مړي د اسرائیل په خاوره کې دننه موندل شوي دي. په عین حال کې د اسرائیل پاوز پر غزې غچ اخیستونکو حملو ته زور ورکړی او خوراکي مواد او بد سون توکي او نور اکمالات یې پرې بند کړي دي. بلخوا حماس خبرداری ورکړی چې که اسرائیل پر ملکیانو حملو ته دوام ورکړي یرغمل شوي اسرائیلیان و وژني. حماس د شنبې په ورځ د اسرائیل پر سرحدي سیمو ناڅاپي برید وکړ او لږ تر لږه 130 تنه پوځي او ملکي اسرائیلیان اسرائیلي یرغمل له ځان سره غزې ته بوتلل. د ویډیو خبري اژانسونو د راپور له مخې پر اسرائیل د حماس په حملو کې د وژل شوو اسرائیلي وګړو شمیر هم 900 ته لوړ شوی دی. اوکراینی چارواکي وایي روسیې تېره شپه د اوکراین په جنوب کې د بې پیلوټه الوتکو یا ډرونونو تازه حملې کړي. کیف وایي په داسې حال کې چې د اوکراین پوځ د ختیځ په ځینو سیمو کې د روسیې ګڼ حملې په شا تمبولي دي. روسیې پوځ د ځوابي اقدام په ترڅ کې د هېواد پر جنوبي سیمو حملو ته دوام ورکړی دی. اوکراینی چارواکو په خپل بیان کې ویلي دي چې د دې هېواد د هوایي مدافع ځواکونو د روسیې شپږویشت ایراني ډرونونه هم ویشتلي او ویجاړ کړي دي. د کرکټ نړیوال جام لوبه په ترڅ کې چې هند کوربه دی، د انګلستان او بنگلاديش د ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. انګلستان لومړی بیټنګ وکړ او د خپلو نهو لوبغاړو په سوځېدو په 50 اوورونو کې 340 شپېته منډې وکړې او سیال ټیم ته د 315 شپېته منډو هدف وټاکه. بنگلاديش د په 28م اور کې د خپلو 50 لوبغاړو په سوځېدو سره تر اوسه پورې 146 منډې کړې دي. په دې سیالیو کې افغانستان لومړنۍ لوبه بنگلاديش ته بایللې وه او دوهمه لوبه سبا له هند سره ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې به واورې چې د هرات ولایت یو شمېر اوسېدونکو وایي د زلزلې څلور ورځې وروسته د دې ولایت د مرکز او ځینو ولسوالیو خلک د نورو زلزلو د ویرې له کبله له خپلو کورونو بهر په پارکونو او سړکونو کې شپې تېروي.
د هرات خلک اوس هم له خپلو کورونو بهر دي، دا ویره اوس هم لري.
د هرات زلزلې ولې درانه زیانونه اړولي؟ په دې اړه به د جیولوژۍ له یوه متخصص سره وغږیږو. د خپرونې دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث مو هم د هرات پر زلزلې څرخي. د جیولوژۍ متخصصین د زلزلې پر عواملو خبرې کوي.
موږ امکانات د ساتلایت ولرو او د ساتلایت په وسیله ټول افغانستان باید عکس برداري شي او د اکسپاکسیلي کې د جیولوژي له لحاظه دغه فالتونه یا درزونه خلې دل کیږي.
نن د اکتوبر لسمه د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. په دې پلمه مو په افغانستان کې د رواني ناروغانو وضعیت ته کتنه کړې ده. په کابل کې د رواني ناروغیو د یوه روغتون متخصص ډاکټر وایي چې هر ورځ په لسګونو هغه کسان دې روغتون ته مراجعه کوي چې رواني اختلالات د حاد دي او درملنې ته اړتیا لري.
پورازینی توګه زمونږ روختون ته 2250 نه زیات مراجعین راځي، اغم شدید رواني ناروغي باندې چخته.
په نړیوال موضوعاتو کې د اسرائیل او حماس ترمنځ ورسره شخړو له حاله خبرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د هرات ولایت او شمیر اوسیدونکو وایي د زلزلې له کېدو څلور ورځې وروسته هم د دې ولایت مرکز او ځینو ولسوالیو خلک د نورو زلزلو د کېدو له ویرې له خپلو کورونو بهر په پارکونو او سړکونو کې شپې تېروي. که څه هم د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او په سیمه کې خلک وایي چې د ژغورنې عملیات نن هم دوام لري، خو رویټرز خبري اژانس په خپل راپور کې یو راپور کې البته ادا کړی چې ژغورونکو ډلو خپل عملیات کم کړي، ځکه د دغو ډلو په باور د 22 ساعتونو له تېرېدو وروسته د نړېدلو کورونو او انبارونو د دې ژوندۍ پاتې شو کسانو چانس کم دی. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت چې طالبان اداره کوي وایي د شنبې ورځې زلزلې د افغانستان په لویدیځ کې چې هرات مرکز و 2400 تنه مړه کړې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د هرات ولایت اوسیدونکو وایي د شنبې ورځې له زلزلې څلور ورځې وروسته هم خلک د بلې زلزلې د کېدو له امله په ویره کې دي. دوی وایي له همدې امله ډېر خلک له خپلو کورونو څخه وتي چې ځینې نورو ولسوالیو او ولایتونو ته د خپلو خپلوانو کورونو ته ورغلي او ځینې نور بیا په هرات کې په پارکونو او سړکونو کې شپې تېروي. د هرات ولایت اوسیدونکو فریدون ازادي راډیو ته وویل
د هرات خلک اوس هم له خپلو کورونو بهر دي، دا ویره اوس هم لري چې بیا زلزله ونه شي. ډار د هرات د خلکو په څیرو کې څرګند دی.
د هرات ولایت یو بل اوسیدونکی عبدالله هم وایي په دې ولایت کې اوس هم وخت نه وخت د زلزلې ټکانونه محسوسېږي او خلک له همدې ویرې شپې په پارکونو کې تېروي.
ساعت تقریبا 11:30 دقیقې قبل از ظهر امروز
نن له غربي مخکې په 11:30 ډېر شو د دقیقو هم د زلزلې ټکانونه په هرات کې محسوس شوي. خلک ټول په سړکونو او پارکونو کې دي او خیمې لګولې دي. په ځنګړې توګه د شپې لخوا ټول خلک له کورونو راوځي او پارکونو، باغچو او ځمکو ته ورځي چې له زلزلې خوندي وي.
جمع میبرن که با خیال آسوده تر اونجا باشن.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چاو په سیمه کې خلک وایي په هرات کې له زلزلې وروسته د ژغورنې عملیات لا هم روان دي. خو رویټرز خبري اژانس نن راپور ورکړی چې په دې ولایت کې ژغورونکو ډلو خپل عملیات کم کړي. خو رویټرز نه دی ویلي چې کوم ژغورونکو ډلو. یاد اژانس ویلي ژغورونکو ډلو ځکه خپل عملیات کم کړي چې د یادو ډلو په وینا تر 22 ساعتونو وروسته تر خورو لاندې د انسانانو د ژوندي پاتې کېدو چانس کم دی. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت چې طالبان اداره کوي تر دې مخکې ویلي و چې په لویدیځ کې د شنبې ورځې د زلزلې له امله 2400 تنه وژل شوي او له 2000 ډېر کسان ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویان جانان سایق نن د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې چې د زلزلې د تلفاتو په شمېر کې خو به تغییر نه وي راغلی وویل چې دوی د وروستیو ارقامو په ټولولو او یو ځای کولو کار کوي او جزئیات به یې وروسته له رسنیو سره شریک کړي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون په خپل راپور کې ویلي و چې د تلفاتو 2/3 برخه ښځې او ماشومان دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچانن په یو تازه راپور کې ویلي چې د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ په 11 کلیو کې 1023 تنه وژل شوي او 1463 تنه ټپیان شوي دي. د وچا په وینا 516 تنه چې 203 نارینه او 214 ښځې دي لا هم په زندهجان ولسوالۍ کې نادرکه دي. د راپور پر بنسټ د هرات په زندهجان، انجیل، کوشان، ګلران، کوشک او روبات سنګي ولسوالیو کې 1455 کورنۍ د وروستۍ زلزلې له امله زیانمنې شوې دي.
په همدې موضوع کې تمکی وګړي کابل د پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژي د پوهنځي استاد حمید الله وایزي هم د ټلیفون لارې سره وصل شوی دی. وایزي صاحب، د خبرونه تخره خلاصت.
سلامونه ونیکلی نوري صاحب، تاسو تاسو همکارانو او ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
کور ودان، په راپور کې مو واوریدل چې په هرات کې اکثر خلک خپل کورونو ته نه ځي، د دې ویره لري چې کومه بله زلزله ونشي یا د زلزلې سخته قانونه ونشي. د زلزله د شنبه پورس شوې ده، له هغه وروسته هم په سیمه کې د زلزلې وروسته سخته قانونه احساس شوي دي. علت څه دی چې دغه له زلزلې وروسته بیا هم ډېر د زلزلې ټکانونه احساسېږي؟
مننه نوری صاحب، اول خو اجازه راکړئ چې زه د هرات د وروستۍ فاجعه راوړونکې زلزلې د شهیدانو دپاره د الله جل جلالو څخه جنتونه ټپیانو ته عاجله روغتیا او کورنیو ته د صبر هیله وکوم. بالکل، لکه تاسو چې وویل تقریبا څلورمه ورځ راځي، نو تاسو ته معلومیږي کېدای شي نورو کسانو هم تبصره کړي وي چې هر اصلي زلزله یا مین شاک چې ورته وایو د هغې نه وروسته تعقیبي لرزې لري، تعقیبي شاکونه لري یا افټر شاک چې ورته وایو. لیکن د وخت په تېرېدو باندې دا چې دي مستقیما متناسب دي د وخت د تېرېدو سره، یعنی کم ته تر اوسه پورې فکر کوم په دغې درېو ورځو کې موږ څوارلس عمده هغه درلودل، افټر شاکونه درلودل چې همغه شدید یې لکه تاسو چې اشاره ورته وکړله د 15.9 مګنیتود شدت درلوده. نو دغه مسله ده چې واقعا یعنې د پیشبینۍ وړ نه ده. معمولا هغه زلزلې چې ژوروالی یې کم وي، لکه د هرات زلزله چې موږ تاسو درلوده، ژوروالی یې د 5 کیلومترو نه نیولې د 15 کیلومترو عمق پورې هغه د سینټر یا د مرکز ژوروالی و. نو د دې نه توقع کېږي چې دوی د دغه افټر شاکونه ولري، لیکن کوم افټر شاکونه چې په اوله ورځ باندې وو، لکه څنګه چې ما مخکې مو وویل، د امید دی یا د علمي لحاظه چې ورو ورو نور د دوی په تعداد کې کموالی راشي.
بله وایزي صاحب، مخکې هم په دې غږېدلي وو چې وړاندوینه ډېره مشکله ده، ستونزمنه ده چې د یوې زلزلې وشي چې څه وخت زلزله کېږي. خو په یو ډول باندې مخکې له مخکې داسې کوم خبرداری ورکول کېږي، کوم ځمکه خوري نه خوري چې یو عام وګړی پوه شي چې یو څه ګډوډ دي تر ځمکې لاندې؟
بالکل، لکه تاسو چې وویل زلزله یو د هغې طبیعي آفتونو څخه ده چې وړاندوینه یې ډېره مشکله ده. حتی هغه دولتونه چې په ډېرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي، د زلزلې سنجوونکي سټیشنونه لري، هغوی هم عاجز دي چې تر څو پورې خپلو وګړو ته د زلزلې د وقع کېدو په اړه باندې، حتی که د یوې دقیقې په اندازه مخکې د زلزلې د وقوع نه وي، دوی یعنی خبر نشي ورکولی. ډېر پرمختللي دولتونه کې زه مثال ورکوم، لکه جاپان او یا مثلا اندونیزیا یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د هر خدید یعنی فعال دي، ډېرې زلزلې لري، دوی هم دغه کار نشي کولی. لیکن یوه خبره چې د یاده ونه باسو، موږ کولی شو هغه سیمې چې د زلزلې د اړخه څه ناڅه فعاله دي، د هغې نقشې ولرو، د هغې په حساب باندې موږ تاسو هغه د زلزلو پخوانیو تاریخچو ته په کتو باندې دا وړاندوینه وکړو چې حداقل دغه سیمې د زلزلو له اړخه فعالې دي، او د څومره زلزلو یعنی څومره زلزلې تاریخچه لري چې د هغې په مقابل کې بیا کولی شو کوم تدابیر ونیسو. د جلو
دغه زلزله چې په زندهجان کې شوې ده، د هرات دغه هم همغه سیمه ده چې د زلزلو له کېدو له پلوه یوه خطرناکه سیمه ده، یعنی کېدای شي په خطرناکو سیمو کې حساب شي.
رښتیا ووایم، تر اوسه پورې د دې جیولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظره دغه سیمه تقریبا موږ د جیولوژي د لحاظه چې ورته وایو څه ناڅه د ارامو سیمو په ډله کې راتللی، یعنې داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد دي یا جنوب غربي سیمې چې تېر کال موږ د زلزلې شاهد وو یا شرق سیمې دي، دومره یعنی تصور نه کوه چې دغه سیمه دې دومره فعاله وي. لیکن وروستۍ زلزلې وښودی چې واقعا داسې من فعاله ده. دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو، د هریرود یا هرات د شکستګۍ په نامه باندې، چې ما یې دغسې په نړه باندې چې کم هغه وکړي څېړنې وکړي، البته په تیرو کیم موږ د دغه ماته په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو، لیکن دغه څه په تازه وخت کې موږ وګورو د 1950 کلونو په دې خوا باندې مشخصه د هرات په سیمه کې د شدید شدید زلزله موږ نه درلوده.
بله، یوه مهمه او وروستۍ پوښتنه هغه دا ده چې دغه زلزلې ډېر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومانو ته اړولې ده. شاوخوا 11 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډېر د باندې وو، کارونه یې کول او ښځې په کور کې وې. یو علت په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې حداقل دوی په خپله ځان وژغوري؟
که رښتیا ووایو دغه زلزلې خو په مختلفو هیوادو کې کېږي، تاسو به هم حتما اورېدلی وي، لیکن د نورو دولتونو ما درته ووي چون هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو د اړخه په دغسې فعال او کمربندونو یا ملوثونو کې قرار لري، دوی څنه خپلې تیاری نیولې وي. لکه د جاپان هیواد ما د وخته مثال ورکوي، دوی د ما په یاد 3-4 کاله مخکې تقریبا د 1.9 زلزلې د مګنیټیوډ په کچه باندې دوی شاهدان وو، لیکن فکر کوم 15-16 کسه دوی تلفات درلودل. هغه هم د بلډینګو یا د کورونو د نړېدو په هغه کې نه وو تلف شوي، لیکن دا د شیشو د رالوېدلو یا په دغه وخت کې چې دوی د ځانونه وباسي د نجات هغه ته په دې کې د منځه تللي وو. یعنې دوی هغه خپل تاسیسات او کورونه په دغه شکل باندې جوړ کړي دي چې حداقل هغه کومه تاریخچه چې د زلزلو د شدت په اړه لري په هغې کې مقاوم واوسي. افغانستان متاسفانه چون یو د غریبو هیوادو د جملې نه دی، تاسو ته معلومه دغه کورونه چې په عکسونو کې لیدل کېږي په ډېره ټیټه کچه د ساختمانۍ د معیارو په اساس باندې جوړ شوي دي. حتی بیخي دغه د پخو کورونو په شکل باندې نه دي، ګنبدي شکل دی، خامو خښتو خټو خاورو څخه جوړ شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه ډول کورونه د زلزلې د ډېرې ټیټې کچې زلزلې په نتیجه کې هم کېدای شي ډېر کم مقاومت ولري. بیا د وروستۍ زلزله خو څومره څه شدیده زلزله وه، 6.2 / 6.3 درجې شدت یې درلوده. نو لکه تاسو چې وویل واقعا ډېر هغې چې وو تلفات یې چې وو ښځې او ماشومان وو، همغه چون د ورځې پیښه شوې وه او نارینه حتما بیرون ته د کورو څخه تللي وو، نو د ژغورېدو په حساب دومره ووایم چې کله چې دوی همدغه اول تکان که څه هم زلزله داسې یوه پدیده ده چې سرعت یې ډېر زیات دی که نه، ډېره به سخته وي چې خپل ځانونه دوی وژغوري. لیکن بیا موږ تاسو په شان کورونه چې یو منزله دي که کېدلی شي چې مغه د زلزلې په جریان کې دوی وکولی شي څومره څه د سیمو ته چې هلته د بلډینګ و د تخصیې یا د کور د نړېدو ویره نه وي هغې ځایو ته ځان وباسي څومره څه به ژغورل شوي وي.
کوربدان د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژۍ د پوهنځي استاد حمیدالله وایزی چې د زلزلې پر مختلفو عواملو مو رڼا واچوله. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث مو هم د هرات پر زلزلې څرخي، د جیولوژۍ نور متخصصین د دې زلزلې پر نورو عواملو خبرې کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
او اوس هم یوه نړیواله موضوع، اسرائیل نن یو ځل بیا د غزې په تړانګې هوایي حملې وکړې. دغه راز اسرائیلي چارواکو ویلي چې د حماس ډلې په لویه حمله کې د وژل شوو اسرائیلیانو شمیر 900 ته لوړ شوی، خو د غزې چارواکي وایي د اسرائیلو د ځوابي حملو په نتیجه کې 900 فلسطینیان وژل شوي دي. پر اسرائیل د حماس ډلې له برید وروسته تازه تحولات بدې احمد تکل پرپور کې واورو.
اسرائیل نن وویل چې ځواکونو یې له غزې سره پر ګډه پوله بیرته ولکه ټینګه کړې او د غزې پر تړانګه یې داسې بمباري کړې چې د منځني ختیځ په 50 کلن کړکیچ کې ساری نه دی لیدل شوی. د حماس ډلې وسلوال د شنبې په ورځ د اسرائیلو خاورې ته ننوتل او هلته یې اسرائیلي وګړي په کورونو کې پر لارو او واټونو او د نڅا په یو محفل کې ووژل. اسرائیلو له دې برید وروسته ژمنه وکړه چې ډېر سخت غچ به واخلي. اسرائیلي پوځ خپل سلګونه زره احتیاطي پوځیان راوغوښتل او د غزې ترانګې چې 2.3 میلیون اوسیدونکي لري په بشپړ ډول کلا بند کړه. د اسرایلی رسنیو د راپورونو له مخې د حماس په برید کې د وژل شویو اسرایلیانو شمیر چې د چارواکو په وینا ډیری ملکیان دي 900 تنو ته لوړ شوی دی. همداراز لسګونه کسان یرغمل شوي او غزې ته بیول شوي دي. په غزه کې د چارواکو په وینا د اسرایلو په ځوابي حملو کې تر اوسه نږدې 900 تنه فلسطینیان وژل شوي او 2 ولسوالۍ په بشپړ ډول ویجاړې شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د غزې شاوخوا 180,000 خلک بې کوره شوي چې ډېره برخه په ښوونځیو کې یا پر واټونو اوسیږي. نن سهار د غزې اسمان په لوګي پوښلی وو او پر سړکونو د اسرایلي الوتکو د بمباریو له کبله خلکو ته د روغتیایي مرستو د رسولو چاره له ستونزو سره مخامخ ده. په عین حال کې د اسرایلي پوځ ویاند ریچارد هیخت نن خبریالانو ته وویل چې د حماس ډلې د نږدې 1,500 تنه وسلوالو مړي د اسرایل په خاوره کې دننه موندل شوي دي. له بلې خوا د اسرایلو پوځ د غچ اخیستونکو اقداماتو په ترڅ کې پر غزې خوراکي مواد، اوبه، د سونګ توکي او نور اکمالات بند کړي دي. حماس خبرداري ورکړی چې که اسرایل پر ملکیانو حملو ته دوام ورکړي یرغمل شوي اسرایلیان به ووژني. د ډلې ګواښ کړی چې د هر کور د ویجاړېدو په بدل کې به یو اسرایلی یرغمل ووژني. د حماس برید او د اسرایلو ځوابي اقداماتو په منځني ختیځ کې د ډیپلوماټانو هڅې پر اوبو لاهو کړې، ځکه د راپورونو له مخې اسرایل له سعودي عربستان سره د اړیکو د عادي کولو لپاره یوې موافقې ته ډېر نږدې شوی وو. لویدیز هیوادونه د اسرایلو کلک ملاتړ کوي، خو په عربي او اسلامي هیوادونو کې بیا د فلسطین په ملاتړ پراخې مظاهرې روانې دي. ایران چې د حماس ملاتړ کوي پر اسرایلو د دې ډلې د حملې ستاینه کړې. لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی نن وویل چې ایران پر اسرایلو د دې برید د تنظیمونکو لاسونه مچوي، خو نوموړي ټینګار وکړ چې هغوی چې فکر کوي په دې کار کې د ایران لاس وو تیروتی دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
نن د اکتوبر 10 د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. که څه هم په افغانستان کې د رواني ناروغانو دقیق ارقام نشته، خو د کابل د رواني ناروغیو د روغتون یو ډاکټر ویلي هر ورځ په لسګونو ناروغان د روغتون ته ورځي چې رواني اختلالات حاد دي او درملنې ته اړتیا لري. د یو شمېر کارپوهانو په وینا د افغانستان روان اقتصادي او بشري ناوړه وضعیت هم د خلکو پر روان ډېر اغېز کړی دی. نور په دې راپور کې
د اکتوبر د لسمې د رواني ناروغیو نړیوالې ورځې پر رسیدو یو شمیر افغانان له خپل ناوړه رواني وضعیت څخه شکایت کوي. دوی وایي اقتصادي ستونزې او د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونو د دوی پر رواني روغتیا منفي اغېز کړی دی. د کابل ښار اوسیدونکي عبدالرحیم چې د لسانس پورې زده کړې کړي ازادي راډیو ته وویل د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله پر رواني ناروغي اخته شوی دی.
جو بیکاری د دې لامل شوی چې رواني ستونزې رامنځته کړي. د شپې خوب نشم کولای، په درملو خوب کوم، څو ځله ډاکټر ته تللم او آن د ډاکټر فیس او د درملو پیسې مې هم له ځینو خلکو په پور اخیستې دي.
بل خو د خوانزي دی ولسم ټولګیز د کوونکې بهر چې د طالبانو له لوري لزده کړو منع شوی، ازادي رادیو ته ویل چې خوانزي ته د تک لمن کېدو وروسته ل رواني ستونزو سره مخ شو.
بعد از هر دو ماه پیش دکترم
زه به هر دو میاشتو که یو متخصص ارواپوت ازم تر درملنی لاندیم درمل هم کروم. ده حالت می دیر زوروی رتلون که تا هیچ هیل نلرم. هر روز دخپل رتلون که برخلیک پڑا پندیخ نو سرگردانی که دیروم
بخاطر سرناوش را اندیم سپری میشه.
په ورته وخت کې د کابل ښار اوسیدونکي یو میرمن چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وای، له تیرو 14 کالو یې په دولتي او نادولتي ادارو کې کار کړی، خو د ښځو د کار په اړه د طالبانو د حکومت د محدودیت له امله اوس بیکاره ده او له ګڼو ستونزو سره مخ ده.
زه د کوټې دننه او له حویلې پرته بل څه نه وینم. موږ دومره ستړي شوي یو چې تاسو پاور وکړئ چې ما 2 ځله د ځان وژنې هڅه کړې وه، مګر کله چې ما خپل ماشومان ولیدل بیا پښیمانه شوم. ما له ځان سره وویل چې دا حالت د هر چا لپاره ستونزمن دی او په دې توګه ما خپل ځان ته ډاډګیرنه ورکړه.
خودم خوده دلداری دادم.
که څه هم په افغانستان کې د رواني ناروغانو دقیق ارقام نشته، خو د کابل د رواني روغتون یو تن ټرینر متخصص ډاکټر ایمال ساپی ازادۍ راډیو ته ویل، بېوزلي او بیکاري د هیوادوالو د رواني اختلالاتو اصلي لاملونه دي او شاوخوا 250 تنه په دې ناروغۍ اخته کسان هر ورځ دغه روغتون ته ورځي.
په مختلفو رواني ناروغیو باندې اخته کسان دي چې هغې د جملې نه زیاتره رواني اختلالات استرابي ناروغۍ، همدارنګه جوور خپګان یا ډپریشن، سایکوتیک یا جنون ناروغۍ، او همدارنګه د مخدره موادو سره د روږدېدو اختلالات او جسم شکل رواني اختلالات چې د سایکوسوماتیک میډیسن یا سوماتوفارم په نام باندې یادیږي. متاسفانه عوامل رواني وي او اراض علم جسمي شکل باندې تبارز کوي. په ورځنی توګه زموږ روغتون ته د 225 نه زیات مراجعین راځي، هغه هم شدید رواني ناروغۍ باندې چاخته وي، هغه چې حجاب د تخصصي شفاخانه د تداوی کوي.
بلخوا یو شمیر ارواپوهان وایي په افغانستان کې د رواني ناروغیو د درملنې د مرکزونو نشتوالی د رواني ناروغیو د پراخېدو لامل شوی دی. ارواپو او د پوهنتون پخوانی استاد بتول حیدری له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په تعلیمي او کاري برخو کې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه د دې له عمل شوي چې خلک په ځانګړې توګه ښځې او نجونې د خپل راتلونکي په اړه ډاډمنې نه دي او د مایوسۍ کچه بیا لوړه شي.
په پیغلو نجونو کې آن د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د امید احساس کم شوی دی. په دې حالت کې دا پیښیږي چې کله خلک د ځان ساتلو لپاره لار پیدا نه کړي، کله چې دوی نه پوهیږي چې څنګه د ځان او شاوخوا خلکو ساتنه وکړي. له رواني پلوه په دې سخت حالت کې دوی هر ځل ناکامه ځان وژنې ته مخه کوي، ډېر جنجال کوي او ژاړي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې، که څه هم د لوږې پر وړاندې نړیوال سازمان په یو راپور کې نوې شمېرې نوې وړاندې کړې، خو ویلي وو چې د څو لسیزو جګړو د پایلو بېوزلۍ او بېکارۍ په ګډون د وروستیو ستونزو له امله په افغانانو کې رواني ستونزې زیاتې شوې دي. د دغه سازمان په وینا ډیری افغانان چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته له رواني ستونزو سره مخ شوي له سیاسي او اقتصادي ننګونو سره مخ دي. د لوږې پر وړاندې د سازمان په راپور کې راغلي په لرو پرتو سیمو کې د رواني ناروغیو د متخصصینو او د رواني ناروغیو د درملنې د مرکزونو نشتوالی او په ټولنه کې حاکم دودونه په افغانستان کې د رواني ستونزو د درملنې په لاره کې له عمده خنډونو څخه دي. دغه شان شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې ګارډین ورځپاڼې هم د مشخصو شمیرو وړاندې کولو پرته په افغانستان کې د ښځو د ځان وژنو پیښو د زیاتوالي خبر ورکړی و. د ملګرو ملتونو د ښځو په دفتر کې د افغانستان د څانګې مشر الیسون ډیویدیان ګارډین ته ویلي شرایط داسې دي چې افغان نجونې او ښځې ژوند تر مرګ غوره ګڼي، او د هغې په وینا افغانستان د رواني روغتیا له بحران سره مخ دی چې د ښځو د حقونو په برخه کې د ستونزو په ډیرېدو سره دا بحران نور هم ډیر شوی. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کړی و چې په افغانستان کې 1.6 میلیونه وګړي له عصبي ستونزو سره مخ دي او روغتیایی او رواني مشورې ته لږ لاسرسی لري. په همدې حال کې ارواپو او د پوهنتون استاد ډاکټر عارف صداقت وایي له خفګان څخه د خلاصون بېلابېلې لارې شته چې پکې د ځان کنټرول او بدلون هم شامل دی. نوموړي ازادۍ راډیو ته ویل
در روانشناسي یک رویش بسیار خوب است تحت عنوان درمان
ارواپوهنه کې د تعهد او منلو پر بنسټ د درملنې په نوم خورا ښه طریقه ده. په دې طریقه کې دا وایي چې یو څه چې حل کېدای شي غصې او خفګان د اړتیا نشته، هڅې باید وشي، او یو څه چې وایي چې دا نه حلیږي زموږ له کنټرول څخه بهر دي نو ورسره مبارزه هیڅ معنی نه لري. تاسو باید دا ومنئ تر څو چې حل لاره ورته پیدا کیږي. البته تاسو باید له هڅې لاس په سر نشئ.
راه حل برایش به وجود بیای البته از تلاش نباید دست برداشت.
د روغتیا نړیوال سازمان د وروستیو رسمي شمیرو له مخې چې په 2018 کال کې خبرې کړې وي 2 میلیونه افغانان له رواني ستونزو سره لاس او ګریوان دي، خو ظاهرا د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ سره چې بیکاري، اقتصادي ستونزې او د طالبانو له لورې په ځانګړي ډول پر ښځو بندیزونه زیات شوي په رواني ستونزو د اخته کسانو شمیر هم زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې اوسمهال 9.2 میلیونه افغانان په شری مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې د افغانستان اقتصادي حالت د ودې او ښه کېدو په حال کې دی او په افغانستان کې بشري وضعیت دومره نازک نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې منعکس شوی. که څه هم د طالبانو حکومت د 2018 کال په اګست میاشت کې د خپلې بیا ځلې واکمنۍ راهیسه پر ښځو او نجونو بندیزونه لګولي چې پکې د زده کړو او کار بندیز هم شامل دی، خو تل یې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د رواني روغتیا نړیواله ورځ هر کال د اکتوبر په 10 رواني ناروغیو ته د پاملرنې او د خلکو پر ژوند د یادې ناروغۍ اغیز له امله په ټوله نړۍ کې نمانځل کیږي. دا ورځ د لومړي ځل لپاره په 1992 کال کې د نړۍ د رواني روغتیا فدراسیون او د رواني روغتیا نړیوال سازمان په نوښت ونمانځل شوه.
د اکتوبر د 10 د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په پلمه مو په افغانستان کې د خلکو د رواني وضعیت په باب راپور کې واورېدل. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. دې برخه کې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث مه هېروئ چې د هرات پر زلزلې څرخې د جیولوژۍ متخصصین د دغه زلزلې پر عواملو خبرې کوي، خو له هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې CPJ د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې د نسیم راډیو درې تنه ژورنالیستان سمدستي خوشې کړي او د خبریالانو له ځورولو لاس واخلي. CPJ بیګا په یو بیان کې وویل چې د طالبانو استخباراتي فعالانو د نسیم راډیو مشر سلطان علي جوادي او دوه خبریالان سیف الله رضایی او مشتبه قاسمي د شنبې په ورځ د دایکنډي په مرکز نیلي کې د جوادي په کور کې ونیول او نامعلوم ځای ته یې بوتلل. CPJ وایي د لسو ورځو په ترڅ کې دا دوهم ځل دی چې دغه خبریالان نیول کېږي. د راپورونو له مخې طالبانو د سپتمبر په 8 هم د نسیم راډیو پر دفتر چاپه ووهله، نشرات یې بند کړل، دفتر یې بند کړل او دا درې خبریالان ونیول. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو له بنده د خپلو څلورو وګړو د خوشې کېدو خبر ورکوي او د دې اقدام هرکلی کړی دی. دې وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا کسان د افغانستان له قوانینو د سرغړونو په تور نیول شوي وو. بیان زیاتوي چې د خوشې شوو وګړو د کورنیو په استازولۍ له قانون څخه د هر راز سرغړونو له کبله بخښنه غواړي، خو په بیان کې دا نه ده روښانه شوي چې د دې کسانو نومونه څه وو، کومې سرغړونې کړې وې او څه وخت نیول شوي وو. د اسرائیل پوځ وایي اسرائیلي ځواکونو د غزې پر پوله بیرته ولکه ټینګه کړې ده. د اسرائیلي پوځ ویان ریچارډ هیخ نن خبریالانو ته همداراز وویل د حماس ډلې د نږدې 1500 تنه وسله والو مړي د اسرائیل په خاوره کې دننه موندل شوي دي. په عین حال کې د اسرائیل پوځ پر غزې غچ اخیستونکو حملو ته زور ورکړی او خوراکي مواد او اوبه د سون توکي او نور اکمالات پرې بند کړي دي. بلخوا حماس خبرداری ورکړی چې که اسرائیل پر ملکیانو حملو ته دوام ورکړي ارغمل شوي اسرائیلیان به وژني. حماس د شنبې پورې د اسرائیل په سرحدي سیمو ناڅاپي برید وکړ او لږ تر لږه 130 تنه پوځي او ملکي اسرائیلي یرغمل له ځان سره غزې ته بوتلل. اوکراین چارواکي وایي روسیې تېره شپه د اوکراین په جنوب کې د بې پیلوټ الوتکو یا ډرونونو تازه حملې کړې دي. کیف وایي په داسې حال کې چې د اوکراین پوځ د ختیځ په ځینو سیمو کې د روسیې ګڼې حملې په شا تمبولې دي. د روسیې پوځ د ځوابي اقدام په ترڅ کې د هیواد پر جنوبي سیمو حملو ته زور ورکړی دی. او د کرکټ نړیوال جام لوبو په ترڅ کې چې هندي کوربه دی د انګلستان او بنګلاديش د ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. انګلستان لومړی بیټنګ وکړ او د خپلو نهو لوبغاړو په سوځېدو یې په 500 اوورونو کې 324 منډې وکړې او سیال ټیم ته یې د 315 منډو هدف وټاکه. بنګلاديش تر اوسه د خپلو شپږو لوبغاړو په سوځولو سره په 15 اوور کې 170 منډې کړې دي. افغانستان چې لومړنۍ لوبه په دې سیالیو کې بنګلاديش ته بایللې، دوهم لوبه سبا له هند سره ده.
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته چکرې نظام خطه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
سلامونه. د نن په 25 دقیقې بحث کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د افغانستان په لویدیځ کې د شنبې ورځې په زلزله کې د سلګونه کسانو مړینې، د زرګونه نورو ټپي کېدو او درنو زیانونو ټول هیواد د غم پر ټغر کې نولای دی. د اوس لپاره د دې تراژیدي د مرګ ژوبلې کره شمېره نه ده معلومه او د تلفاتو شمېرې هره شېبه د بدلېدو په حال کې دي، خو د هرات سیمه ییز چارواکي اټکل کوي چې دا شمېرې وروسته ښایي تر اوسني حالت څخه ډېرې لوړې شي. د هرات د روغتیا د ریاست د سرویلانس یا څار د څانګې مشر ډاکټر احمد امیر نژاد ازادي راډیو ته وویل د دوی د معلوماتو له مخې زندجان ولسوالۍ کې 15 کلی په بشپړ ډول هوار شوي دي. ښاغلی امیر نژاد وایي چې که هر کلی د 1.5 زر کسانو په شاوخوا کې اوسیدونکي ولري، نو دا امکان شته چې د مړو او ټپیانو شمیر د یوې لویې انساني فاجعې تر کچې لوړ شي. د ښاغلي امیر نژاد په وینا ځینې خلک د زلزلې قربانیان د کنډوالو له لاندې چې راباسي نو مستقیمې هدیرو ته وړي او خښوي. افغانستان بې وزله هیواد دی او دروازې هم د نړۍ پر مخ بندې دي. په داسې یو حالت کې په کور دننه د دولت او مرستندویو ټولنو امکانات هومره ښه نه دي چې خلکو ته مرستې ورسوي، خو حتی په هغو هیوادونو کې چې ښه امکانات لري هم دولتونه د داسې طبیعي آفاتو پر مهال مرستو ته اړ وي. د افغانستان له زلزله ځپلو سره تر دې دمه د ملګرو ملتونو ادارو او یو شمیر هیوادونو د مرستو ژمنې کړي، خو د دې تراژیدۍ کچې ته په پام سره دا مرستې ښایي د زیانمنو خلکو د ټپونو علاج ونه کړي. په دې خبرونه کې له کارپوهانو سره د مرستو د روان بهیر د اغیز او څرنګوالي او د ژمي په درشل کې د خلکو د احتمالي ستونزو د حل پر تیاریو او ډېرو نورو مسایلو خبرې کوو. د ازادي راډیو د دې بحث میلمانه دي د جیولوژي متخصص خلیل احمد نادم او د جیولوژیکي خطرونو څیړونکی نجیب کاکړ. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه د تخنیکی چارو لارښوونه هم طاهر روحان کوي. دواړه میلمنه د شپه په مستقیمه اړیکه را سره دي. نادم صاحب، د هرات د شاوخوا سیمو زلزلې ډېره پخوانۍ سابقه نه لري، په کوم دلیل دا ځل د هرات په شاوخوا کې زلزله وشوه، هغه هم په دومره لوړ ریختر مقیاس؟
سلامونه تاسو، ستاسو همکارانو ته او درون میلمه ته او د ازادي راډیو درونو اوریدونکو ته. ګورئ، رښتیا هم چې په هرات کې بي ساري زلزله ده، اته زما نه په یاد کې چې داسې زلزله تر سره شوي دي. منتظر زه غواړم چې دا مختصر یو معلومات د دغه مزیکی پاکله او د زلزلې پاکله دا اوریدونکو ته وایم په دې چې دوی پوه شي چې څه ده. اول دا چې د مزکه د درې قشرونو جوړ شوی دی. اول اتموسفیر دی، تر بی وزنی هغه سطح پوری، مثلا دا اتموسفیر دی. بیا د مزکی قشر ورته وایي یا لیتوسفیر ورته وایي. دا دی. بیا ستینوسفیر ورته وایي چې هغه یو مذاب شکل مایه دی تر مزکی لاندې، یعنی دغه قشر یعنی پر مایه باندې ترخیږي. اما جیولوجیکی درزونه یا فالت یا گسیل چې ورته وایي، دا د ځان سره ډېر غرونه، ډېر تیږي، ډېر شان سره عملی چې دغه درزونه موجود دي. گاهی دا درزونه صفحات تشکیلی چې دا صفحات افقی حرکت کوي، موازی چې یو بل سره نه نښلیږي، یا عمودی حرکت کوي، یعنی لکه کشتی چې پر اوبو حرکت کوي. دا رقم دی. نو گاهی بیا دغه صفی یو بل سره تصادم کوي. دغه تصادم له وجره انرژي تولیدیږي چې په سطح د مځکې د زلزلې باعث کیږي. یعنی هغه ځای چې انرژي تولیدیږي یا تصادم کوي، هغه ته قانون وایي. او عمودی تر سطح د مځکې پورې بیا مرکز زلزله وایي.
نادم صاحب، دغه معلومات چې تاسو دا اوس تخنیکی معلومات مو چې ورکړل، د هرات د زلزلې په برخه کې څنګه د تطبیق وړ دي؟
متاسفانه چې ګوري، افغانستان د جنگولو له عمله تحقیقاتي مرکز نه درلوده. ما تاسو ته ویل چې نه دی ویل، خو تاسو ته وایم او درنو اوریدونکو ته چې پروژې دي په نوم د جیو دینامیک او تکنوګن. جیو دینامیک یعنی مطالعه حرکات قشر زمین ورته وایي. ځکه د قشر حرکات تر مطالعه لاندې نیول کیږي. دا هغه ساته کیږي چې موږ امکانات د ساتلایت ولرو، او د ساتلایت په وسیله ټول افغانستان باید عکس برداری شي. او دا عکس پاکستانی کې د جیولوژي له لحاظه دغه فالتونه یا درزونه خلی دل کیږي چې دلته متاسفانه چې دغه معلومات موږ نه لرو. صرف زج په افغانستان کې و ما په هغه وخت چې ماموریت دولت البته د پسلا عبد الاحد مومن چې پرواز وکي البته مونږ یو برخه د جیولوجي په حساب باندې تجربه اکسپریمنت په حساب باندې مونږ د افغانستان هغه ځینې برخې اکسبرداري شوې چې یو دوه بلاک د درزونه چې یو دی پغمان شروعږي کې تر کندهار تر چمن پورې ځي بل مثلا د بل فالت یا درز دی چې ځي تر پکتیکا او پکتیا او تر بدخشان پورې دا درزونه تثبیت شوه چې مونږ ما خپل جیودینامیک پروژه جوړ کړه چې که آرامي وای مونږ کولای شو د اندازهګیری
په دغه تعین شویو درزونو کې چې تاسو ویل د عبدالله مومند په ذاته د سفر پر مهال ځکه ته راوستول شول یا افغانستان ته ورکړل شول په دې کې هرات نه دی شامل په دغه
متاسفانه نه چې ما مخکې وویل چې دواړه کومه دوی پروژې باید همیشه تایقاتي ولري یو تاسو پوهیږئ چې دغه بلند منزله تاسیسات چې په خارونو کې جوړیږي او دمزکی لان اوبه چه استخراجیگی دغه لواجه دمزکی پر قشر باندې تاثیرات لازم دا همیشه تایقاتی مرکزونو ته ضرورت دی چې مونږ مطالعه وکړو. مثلا په کابل کې تخنیوګین پروژه مونږ دولت هر شپږ میاشتې د جیودیزی او کارتوګرافي لوی ادارې انجینران اندازهګیری کوله او دولت اطمینان ورکوله چې کومه خبره نشته یا کوای و دوی به اطمینان مونږ اطمینان راپور ورکوله. بل دا چې مثلا د جیودینامیک په ساته مونږ د پنور ولایت کې د ټکنیکین هم لرو اما دا ضرورت د اوس مثلا په زندګان کې د واقع سوي دی که مونږ ارتباطات د دنیا سره درلوده
همدغه پښتنه کوله. نادم صاحب چې د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره تقریبا ټول نړۍ ته د دغه اړوندو مسایلو په اړه معلومات ورکوي، د تسونامیګانو اټکلونه کوي، افغانستان د یو هیواد په توګه نه ده، دا مهمه نه ده چې دلته څوک یا کوم ګروپ یا ډله یا ګوند حاکم دی، مګر د یو هیواد په توګه امریکا نه دا معلومات نه ترلاسه کوي، نشي ترلاسه کولای یا هغه دا معلومات نه ورکوي.
متاسفانه چې اړیکې نه چې په رسمیت و نه پیژندل شي څنګه د کومې لارې دوی کولای شي چې دا معلومات ترلاسه کړي. دا
خو یې ورکول کله چې دلته جمهوری نظام و دا معلومات افغانستان ترلاسه کول.
متاسفانه چې هلته بیا بله خبره وو، هلته متاسفانه چې خو هر څوک د چور په قصې کې و، داسې نه و چې تحقیقاتي مراکز وای او هلته رښتیا هم د افغانستان په سطح دغه مطالعات کړي وای. خو افغانستان یو غرنی هیواد دی او اکثرا زلزلې کېږي، دې دپاره ضرورت چې دغه مراکز موجود وای او دغه معلومات مو ترسره کړي وای، دغه پروژې مو جوړ کړي وای د هر ولایت دپاره. متاسفانه چې دا نه دی شوی. اوس ډېر مشکل دی چې دا کار وشي. اوس هم ضرورت دی چې مثلا تحقیقاتي مراکز د علما او د دانشمندانو چې جوړ وای جوړ شي چې دوی وکولای شي دغه پروژې جوړې کړي او معلومات وخی او عکسونه ترلاسه کړي، د جیولوجستانو په وسیله دغه فالتونه تثبیت کړي، بعد هغه خپل پروژې وباندې جوړ کړي او مطالعه وباندې شروع
کړي. ډېره زیاته مننه نادم صاحب له تاسو نه. د جیولوژیکي خطرونو څېړونکو نجیب کاکر هم له خبرونې سره وصل دی. کاکر صاحب، موږ مخکې ښاغلي نادم نه پوښتنه وکړه، ښاغلي نادم دغه د افغانستان د جیولوژیکي موقعیتونو هغه خطونه چې زلزلې پکې کیږي او افغانستان د معلومات د پخواني شوروي اتحاد پر مهال چې کله د افغانستان ستور مزلای فضا تلار عبدالحد مومن نو هغه له ځان سره افغانستان ته راوړل او په هغه کې د ښاغلي نادم په وینا ځینې سیمې تثبیت شولې. ښاغلی نادم دا هم وایي چې افغانستان باید د جیولوژیکي تحقیقاتو مرکزونه جوړ کړي. د جیولوژیکي تحقیقاتو مرکزونه د طالبانو حکومت څنګه جوړولی شي او دغه تحقیقاتي مرکزونه څه شی باید ولري؟
السلام علیکم تاسو ته او اوریدونکو ته. او څنګه چې خادم سمبو فرمایل، بعضی مناطق د افغانستان د جیولوژیکي د ماتې یا تکتونیکي خطونه دا ټول مشخص شوي دي. خو هغه خطونه مشخص شوي دي کوم یو کې چې لوی زلزلې کې یا هغه وړه فرعي خطونه چې دي هغه اوس هم نامکمل دي په افغانستان کې او تقریبا په دې باندې ډیر زیات کار نه دی شوی. اخر ځل چې دا د نقشې نوې شوې او تقریبا په 1980 او 90 او اتیوم کلونو کې د روسانو په کومک سره د افغانستان کې او د امریکانو په کومک سره د نقشې جوړ شوی ول او بعضی هم موجود دي، اوس هم هغه نقطې کار اغسل کیږي. او په زمن کې ځکه چې منګه دا سلوي خصوص کلونه په افغانستان کې جنگ کې مصرف استو او د دې لپاره د علمي سیرنیس مرکزونه ډېر لیک دی په افغانستان کې ابيخي تنه شمیر واسه چې وو هغه هم ضعیف شول لکه دونه چې وو هغه افغانستان نه وتل د سلوي کلونه په جنگونو کې نو متاسفانه چې دا مرکزونه بیرته فعال یا فعال نشو یا نوې مرکزونه جوړ نشو منګه هم کوشش وکړ چې په افغانستان کې د زلزلې د مرکزونه جوړ کړو مخکې د طالبانو نه مخکې دوره چې وه خبر روانو بعضې څېړونکي د مختلف ملکونو راغلي وو بیرته افغانستان کې نو موږ په دې کار کوو چې یو پلان جوړ کړو او یو مرکز دلته افغانستان کې د زلزلې په اړه جوړ شي خو اوس سقوط نه پس اوس قصه بل یو دی اوس طالبان کنټرول کې لري او دغه چارې باید د دولت مسؤلیت وي چې دولت دا کار مخکې ویسي او څنګه د نړیوالو کومک ځان سره راجست کی څنګه د افغانستان جیولوژي پوهان او استادان سره راټول کړي او دا مرکزونه فعال کړي ترڅو موږ وکړو شو کولای دا زلزلې په کره وخت کې یا خو وخت کې مخکې نه مخکې داسې لوی زلزلې وشي یا د وینم څخه او هغه لپاره پلانونه هم جوړ کړو او بلډینګ کوډونه ورته برابر کړو چې بیا په آینده کې داسې مشکلات یا داسې تلفات رامنځته نشي.
بله کاکر صاحب، د طالبانو حکومت په دغو امکاناتو او ظرفیتونو چې لري او ډېر ابتدایي دي، کولای شي چې دغه مرکزونه چې تاسو وایئ دا جوړ کړي؟
په افغانستان کې اوس شکر الحمدلله مونږ هم په افغانستان کې او هم د افغانستان نه بیرون مونږ ډېر پوهان لرو او دی کولای شي چې دا منسجم کړي. دا اوس د دولت وظیفه ده او دی باندې هم دومره مصارف نه راځي څنګه چې دی مثلا د مصارف نه ډاریږي. مهم دا ده چې یو قوي فوټ ولرو او سیستمونه فعال کړو او دا مسئولیت نو د خپل طالبان دي چې څنګه دي د خارج نه بیرته راځي کوم پوهان چې په افغانستان کې دي څنګه راټولې د لپاره څنګه د زمينه برابرې چې دې حالت کارو کې ځکه چې د ساينس پوهانو او د پوهانو کارکوونکو صحیح تتلل او د هغه ته ارقام ټولول حالت د استیشنونو نصبول د استیشنونو د ساتنې مسئولیت د ټول مسئولیت کې بیرته د دولت لپاره کچیره طالبان فعلاً دا کارونه منظم کی او دی کی ډیر اړین دي چې نړیوال کومکونه هم ځان سره جذب کړي ځکه چې هغه هم د سینې کې چې موږ استیشنونه یا مرکزونه جوړ کړي یوازې زلزلې په افغانستان کې وي نو موږ باید د نور همسایګانو سره هم باید تړونونه لاسلیک کړو چې هغه په اساس باندې موږ د خپل ډیټا یا کوم ارقام موږ هغه سره شریک کړو هغه خپل استیشنونه ارقام موږ سره شریک کړي چې موږ وښی کولای چې ډېر دقیق معلومات راټول کړي د ټاګان د افغانستان دي کولای شي او په افغانستان کې هم ظرفیتونه شته او خارج کې هم شته دي افغانان دي کولای شي دینه کومک وغواړي.
دا تاسو چې یادونه کوي کاکر صاحب، دا خو به زلزله وسنجوي، یعنی یو زلزله چې وشوله بیا به دوی اټکل کړي چې د دې د ریختر درجه څومره و او هغه شدت څومره و او څومره کمزوري و، مګر د دې ته خو د زلزلې مخه نشنی ولې د زلزلې د مخنیوي یا د مخنیوي خو امکان نشته، مګر د زلزلې د اټکل یا پیشبیني امکانات شته په دغو تخنیکی وسایلو چې تاسو یادونه کوي؟
د سې دقیقه موږ نشو ویلی چې فلانی ورځ یا فلان ورځ یا د ساعت کې به زلزلہ کیږي، لیکن کله چې هر یو لوی زلزلہ کیږي کچې رمنګه د ویب سایټونو کوم زلزلې چې اوس نشر کیږي هغه ته وګورئ، د ټولو د سلورو درجه نه اوچت زلزلې دي. هغه کوم زلزلہ چې مثلا یو میگنیټیوټي، دو میگنیټیوټي، درې میگنیټیوټي، چې هغه ډیر مهم دي د دې لپاره کچې یو ساحه کې په لاس یا پنځه کالو کې زلزلہ شوی نه وي، اول ته یو دو میگنیټیوټ یا یو میگنیټیوټ زلزلہ وشي، نو د دې معنا دا ده چې هلته د فالټونه بیا په حرکت کې
کاکر صاحب کولای شي دا لږ داسې عام فهمه د خلکو لپاره ووایاست چې غوپې پوشي.
ښه، یعنی امکانات شته دی چې کله یو زلزلہ کیږي د هغې نه مخکې وړې زلزلې کیږي. دا وړې زلزلې موږ ته دا ښیي چې دلته لویه زلزله راتلونکی ده، نو دې لپاره کولای شو د هماغه په اساس باندې ورته تیاری ونیسو او خلکو ته پوهاوی ورکړو چې دلته د امکان د لویې زلزلې راتلونکی شته دی. که چیرې موږ تاریخي زلزلې وګورو هلته شوي وي، مثلا شپږ یا اووه مګنیټیوډ زلزلې شوي وي، نو دا امکانات شته دی چې اوس بیا هغه زلزله تکرار شي په دې منطقه کې.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې د یوې لوی زلزلې راتګ نه مخکې وړې وړې زلزلې کیږي چې هغه پیلمه ده د لوی زلزلې وي، او د دې وړو زلزلو له ثبت نه وروسته مونږ ته دا معلومېدای شي چې لویه زلزله هم را روانه ده. همداسې
وو، دا هغه وخت امکان لري چې هغه ځای کې ډېر وخت زلزله شوی نه وي، او چې کله وړکې زلزله وشي نو امکان دا ده چې دا پلیټ بیا امکانات شته، داسنه سل په سلو کې امکانات شته چې دلته لوی زلزله راتلونکی ده.
تیر زیاته مننه نادم صاحب. کاکر صاحب، ځینې وړاندیزونه وکړل او په هغو کې یو دا هم دی چې د طالبانو حکومت ولو که امکانات نه لري، نړیوالې ټولنې د افغانستان دولت، اوسنی دولت د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، دوی په خپله هم له خپله اړخه کولی شي چې د زلزلې تحقیقاتي مرکزونه یا لږ تر لږه زلزله سنجونه فعال کړي یا یې جوړ کړي. د زلزله سنجونو د ټکنالوژۍ یا د وسایلو اخیستل څومره بیا لري؟ ارزانه دي، ګران دي؟ د طالبانو د حکومت په وس پوره دي او که د میلیونونو ډالرو خبره ده، او هغه بیا د طالبانو حکومت د هغو د پیرلو توان نه لري؟
مخته دې چې دغه سوال ته زه ځواب درکړم، زه غواړم چې یو توضیح ورکړم دې ته چې زلزله څوک نشي کولای چې پیشبینی وکړي، وړاندیز وکړي، وړاندیزونه وکړي، اما علائم د زلزله دا مونږ کولای شو چې وړاندیزونه وکړو چې علائم د زلزله. علائم د زلزله هغه وخت کېدای شي چې مونږ جیوډینامیک پروژې فعال کړو، یعنی دغه درزونه چې په دننه په افغانستان کې دي دا تثبیت شي، دغه په هغه درزونه باندې مونږ د اندازهګیري د جیوډیزیکي په اصطلاح پروژې فعال کړو، او مونږ وکولای شو چې اندازهګیري وکړو، همیشه تر تحقیق لاندې ونیسو. دا ډېر مهم ده. اما زلزله سنج هغه د چی مقصد هغه اندازه د زلزله دوی تثبیتوي، او بل دا چې هر اندازه چې د خپل قانون دی په تصادم دی دغه په اصطلاح درزونه دنن په عمق دمځکی چې لیری د سطح دمځکی هغه مړه ته زلزله لګي، هر څه چې نږدې بیا تاثیرات ډېر دی او رښتری ډېر دی خطرات دی. بل دا چې خو دوی کولای شي چې د مرکزونه دغه خو آسان د جوړې وای سي د مرکزونه زلزله سنج دا دومره فکر نه کوم چې دومره قیمت بي او جوړېدای شي. بل دا چې د کاکر سره په خبره دا دوامدار سیلینی په کار دی په دې حساب باندې ام ټکنوګین پروژې فعال سي د نن په خارونه کې چې د مزکی د قشر مطالعه وکي، ام په اصطلاح جیوډینامیک پروژې دی باید فعال سي چې حرکت قشر زمين په سطح دی د هیواد د تر مطالعه لاندې ونیسي. نو دا دغه ضرورت دی چې باید دغه نننی حاکمیت په دې باندې توجه وکړي.
ډېره زیاته مننه. د خپرونې تر پایه پورې کم وخت پاتې دی. یوه بله پوښتنه دا ده چې د زلزلې پر مهال څنګه خلک کولای شي چې په خوندي ډول ځان وباسي او خپل ماشومان او د کورنۍ غړي خوندي کړي؟ نادم صاحب، تاسو لاندې ځواب راکړئ، بیا غواړم چې عین پوښتنه له کاکر صاحب نه هم وکم.
هغه به ځواب درکم. بل دا چې ما یو چیز ماهر نه شي، اول باید چې ستاندرد او معیاري تاسیسات باید جوړ شي چې دا باید د دولت نظارت ته ضرورت دی. پدې چې که ستاندرد نه وي، معیاري نه وي، به هر زلزله چې کولای شي چې فاجعه رامنځته کړي. او بل دا چې دغه تاسیسات دي د درزونو پر مسیر باندې باید جوړ شي. پدې چې مسیر د درزونو د جیولوجیکي درزونو دا باعث د زلزله کیږي او دا خطرناک دی چې کولای شي چې ټول تمځکی لاندې ویسي هغه تاسیسات. خبردار چې د زلزلې په وخت خو کچی ولس یا خلک پوه شي چې اسه تکان شروع شو، خو ځان باید لیري کړي، او کچی یو داسې بلند منزل او څو طبقې باید اول کوشش وکړي چې تر نجات ترمزي تر میزو لاندې ولاړ شي، پر څلور پښې ولاړ شي، او خپل د سر او دغه باندې د دغه کې توجه کې سر او سترګي او دا چې که خاوري باندې کیږي چې دغه ته پزی تولار نشي چې پیسې خفه نشي، دې شانو باندې خو دا یو علمي دغه دی چې اعلانونه هم شوې دي چې دا باید خلک باید متوجه وسی. نو اوس هم د پرونم بیا پسلرزه وو په ایراد کې ویل بیا دغه شوې دي، خو دا معلوم نه دي چې آیا بیا هم د تکانون دوام کیدای شي کنه. پدې چې دا په ایراد کې اول زل دی او خلک تجربه نه لري چې دا تویس بیختی نسته په تاریخ د هرات کې چې زما په یاد خو ما دا کم زلزله نه ولیدلې نو وینې چې څنګه دی.
مننه کاکر صاحب. دې زلزله کې د شنبه ورځې په زلزله کې ویل کېږي چې تر ټولو زیات مرګ ژوبله ښځو او ماشومانو ته وخت دی. یو علت هم ښایي دا وي چې دا داسې وخت د ورځې و، یعنی 11 بجې د ورځې وي چې اکثرا نارینه د کارونو لپاره د باندې وځي او ښځې په کورونو کې دننه له ماشومانو سره پاتې کیږي. که داسې بیا خدای مکړه داسې زلزله بیا پیښیږي، ښځې د خپلو ماشومانو د خوندي کولو لپاره د ځان د خوندي کولو لپاره تر ټولو اسانه لاره یې څه ده؟
اوس خو زلزله شوی دی او د زلزلې نه پس ټکانونه هم راځي. نن هم دوه ټکانونه چې یو نه وسلوره شهره نه هو او بل وسلوره شهره وو شوي دي. تقریبا څو ساعته مخکې دلته دوه زلزلې نورم شوي دي. زه خلکو ته او خپل میندو خویندو دې ته وړاندوینه دا کوم، ماشومان ته کوم کورونه چې په اول زلزلې کې درزونه پیدا کړي دي، تی خادم صاحب ته خبرو پتاید سره هغه درزو کورونه باید لري وسیږي چې کچیره بیا امکانات شته زلزله وشي او کچیره زلزله کیږي نو کوشش وکړي چې هغه سات کچیره په کورون دننه وي ځان نه وباسي بیرون، ځکه چې اوس د کوم ساختمانونه چې دي هغه چې څومره زلزله کیږي د قوت او کمیدل وزي، نو هغه لپاره امکانات دا ده چې نور تخریبات هم وشي او د نوی زلزلې چې کیږي دا اوس نوی ساحو ته تقریبا پراخیږي کنه لږ سره د هغه مرکزي هغه کې نوی، ځکه په دې منطقه کې تقریبا کم ځکه چې زلزلې فعلا شوې ده د دې مخکې بل زلزلې په 1978 کې شوې او 3.5 مګنیټیوډ اندیز کې مستقیم هم دا ځای و. یعنی د دې معنی دا تقریبا 40 یا 50 کال بعد دا زلزلات تکرار شوې ده. نو خلکو ته وړاندوینه دا ده خپل خویندې او میندو ته چې او ماشومانو ته چې احتیاط وکړي او یو هفته یا دوه هفته یا درې هفتې د زلزلې په ټکانونو به راځي او که چېرې بس راځي نو احتیاط نه کار وخت یا کوم ځایونو کې چې درزونه دي هغې نه ځان لږ لرې وساتي چې ونه غورځېږي.
ډېره زیاته مننه. یوازې دوه دقیقې د خپرونې تر پایه لرو، که دواړه تاسو ښاغلي میلمانه لطفا لنډ لنډ دې سوال ته ځواب ووایاست چې خلک چې کورونه جوړوي او ودانۍ جوړیږي کوم معیارونه باید په پام کې ونیول شي؟ زه پوهیږم چې دا ډېر اوږد بحث دی، مګر که په لنډو یوه دقیقه کې تاسو اول نادم صاحب ځواب راکړئ او بیا کاکر صاحب تاسو.
ګوره ستاندرد او معیاري، ګوره مثلا یو انجینر چې ساختمان په نظر کې نیسي، مثلا سیخي ګول ګوري چې کوم ستاندرد دی او مثلا سمیت کوم مارک دی، دا مارکونه په نظر کې نیول سره باید خپل هغه تعداد طبقات جوړیږي یا کورون جوړی باید په نظر کې ونیسي. او بل دا چې کچيري د ګلو یا نورو په خو خښتو د جوړي دغه چیفت دغه دستي ورته وای چې اچي یو بل سره باید میخسي په دې چې په حالت د زلزله یو بل په فیصلا کوي افقي دغه هم په فیصلا مقاومت زیاتیږي نه نړیږي جل یعنی دغه دستکیانی یو بل سره باید اتمن میخسي د ساختماني لاله د ډیر مطمئن دی. او بل دا چې کوشش وکړي چې په اصطلاح هغه مواد چې استفاده وکړي چې هغه معیاري مواد او په اندازه چې هغه انجینر ورته ویلي چې مثلا ریګ د سمیت سره څو اندازه ګل دغه کې او کم نو سیخه ګول کم میلیمتر دوی باید دا په ساختمان کې په پام کې ونیسي.
مننه کاکر صاحب، له یوې دقیقې نه کم وخت تاسو ته پاتې شو، مهرباني وکړئ.
زه به د نادم صاحب د خبرو په تایید سره، ځکه چې زموږ کلیوالي سیمو کې د خامو موادو زیاتره کورونه جوړیږي، نو د خامو موادو د جوړښت لپاره هم د انجینري نقشې د زلزلې مقاومت نقشې شته دي او انجینر صاحبان کولی شي د هغې څخه استفاده
وکړي.
خو انجینر صاحبانو ته باید داسې وشي چې کچېره موږ دا تحقیقاتي مرکزو په اساس باندې دې د پاره هغسې نقشې برابر کړو چې دوی وپوهېږي چې کوم منطقه کې څه رقم کور ډیزاین کړي، دا به ډېر اسانه کړي انجینر صاحبانو ته لاره او د کورونو هغه به هم کم شي.
ډېره زیاته مننه. د جیولوژیکي خطرونو څېړونکی نجیب کاکړ او د جیولوژی متخصص خلیل احمد نادم.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.